ښه او وعلیکم السلام اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نه لري، خو جمهوری ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 22. پایله خبرونه کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلینډ ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلي به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړي دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازوالۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کړي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د حوالي لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپل طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښود چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندي مو ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایټک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میر رحمان رحماني وتوانی چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیې رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسی جرګې په پخوانی 14 تقنینی دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلینډ ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلینډ په بلفاست کې وسوه په چې آیرلینډ وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلینډ لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیلند پر وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپله 16 سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمرینی لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره سي. راتلونکي پنجشنبه د مې پر 13 نیټه په بریتانیا کې د کرکټ نړیوال جام لوبې هم پیلېږي. په دغو لوبو کې افغانستان د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په مقابل کې مسابقه کوي. چارواکي وای په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قری بشیر چې په قره باغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول و، د پولیسو په یوه کمین کې له پنځو نورو وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او دوه میله وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانهان د سېشمې په ورځ د پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډیر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپیش ګواښ مخه نیولې ده. خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زوای موش په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمن وکړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندیږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هند عمومي انتخابات د اپریل پر 11 پیل شوي وو او تر تیرې یکشنبې ورځې یې دوام وکړ. د هندوستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کیږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشنبې په ورځ اعلان سي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوقالعاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. زلینسکي د اوکراین د پارلمان له رئیس اندری پاروبی وغوښتل څو د پارلمان د نننۍ فوقالعاده غونډې لپاره ټولې هڅې وکړي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. دغه 1 پخوانی کامیډین وتوانې چې د اپریل د 1 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
د همدې موضوع په تړاو ځینې حقوق پوهان او د ولسي جرګې استازي وایي چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو د ځنډ په صورت کې د وضعیت وړاندوینه نه ده سوې.
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي؟
د اندرا ګاندي روغتون له یوه مسؤول سره د سوځېدلو ماشومانو په اړه خبرې کوو.
د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د سوځېدنې ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د 10 نه تر 20 ناروغانو مراجعه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. د ازادي او اورېدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولې جوزه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 1/6 ماده کې ویل سوي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل انوري.
که چیرې د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شوي وای د اوسني افغان ولسمشر د کار دوام به له نن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې کله انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیر شو څخه تر شپېتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو تر سره کېدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوارګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول سرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغه پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي کچېرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغه کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمرو نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکېش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای، وروسته د چنګاخ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزي تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنځشنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وای د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. بل خو د افغانستان د ولسمشر کې ځینې استازي او کارپوهان وایي چې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب شوې ده. دوی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې ځینې موارد ناڅرګند دي ځکه که انتخابات ترسره نه سي د برحاله حکومت برخلیک بد شوی. تفصیل له خان محمد سین.
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ولسمشری مانی ترمنځ په یو جنجال وخت ده. د ولسمشری زو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د یو شپېتمه ماده لمخ د ملي والی حکومت د کار موده د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیدي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي والی حکومت وایي دغه ماده چې د ستر محکمې لخوا تفسیر شوی حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په دیر شو یا شپېته ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د دریاتیم لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 13م کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په سیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلی وو کله چې پر یو شپېته ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو، بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایه ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي، خو جمهوری ریاست وایي په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وې. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو، باید څه وشي؟ آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپېتمه ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپله دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه شوی نو چې دغه تاسو حالت کراسي چې دغه انتخابات شونني.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په 3 ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 مادې په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اکثران تفسیر قانون اساسی
که توسط دی وای مواردو که د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثر د اساسی قانون تفسیر د اساسی قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسون له صلاحیتونو نه دی. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگانونه و غیر دولتی ارگانونه و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان د ولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي. خدا چې ولسمشر به د ستر محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نیټې نه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه، او له بلې خوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسالې حل به څه وي دا لا روښانه نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کابل کې د ماشومان لپاره اندرا ګاندی روغتون ته هر ورځ شاوخوا 40 هغه ماشومان د تداوی لپاره وړل کیږي چې ډیر سوځېدلې وي. دا خبره د دې روغتون د سوځېدلو ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر حبیب الرحمن قاسم آزادی رادیو ته وکړه. ښاغلی قاسم چې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د 25 چیلنج په نوم کانفرنس ته بلل شوی وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د دغو ماشومانو درملنه کوي. ډاکټر قاسم د سوځېدلو ماشومانو د درملنې په برخه کې د نړۍ د 5 هیوادونو له مخکښو متخصصانو خیاو دی چې دغه کانفرنس بلل سوی تر څو خپلې تجربې له نور سره شریک کړي. نوریاس نوری ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روغتون یې د تداوی څومره امکانات لري.
د اندراګاندی د ماشومان روغتون د سودیدن ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنو تر شلو ناروغانو مراجعه کوي چې په دې کې مونږ هغه عاجل ناروغان چې نوی تازه سودیږي او یا هم مخکې سودیدلی وسی او یا هم د سودیدن نه بعد د تکم مشکلات پیدا شوي سوی شکل پیدا شوي وسی هغه ناروغان چې په دې کې مونږ د ورځې د دوو نه تر څلورو کله هم شپږ ناروغان بسترو خو په کال کې په جمله کې مونږ زر ناروغان داخل بستر درملنه کوو.
د ماشومان چې سودیدلی دي کوم عوامل اساس کوم زیات عوامل د دې ترشادي
تقریبا 80% ناروغان د منګه دی جوش وبول او جنا د چایو لو جنا یا هم شروا کې شودو کې د کې سودی دی لوسی راوړل کیږي موږ روختون ته او 10% ناروغان د غاز د بالون د انفجار لکبله د سودی دی لوسی چې ډیر خطرناک وسی تقریبا 10% ناروغان هغه تنارک ولید لوسی چې دا ناروغان واقعا چې اختلالات ډیر دي د ژوند دی پاتې هم شي د سوی شکل سره عموما دا روغ ما شومان واړو وسی یو کال نتر تو کال پورې عمرونه لري او د پسر باندې غردیږي په تنارکی څوی شکل ورته پاتې کیږي مخې سودې د لوسی په دیسو د لیغه ګونې سودې د لوسی دا کله لاسونه هم قطه شي که په خپل ورل دلی په خې هم قطه
تاسو روختون د امکانات لري چې د سختو ټپیانو سودې د چدي د دوی درملنه وکړي تاسو روختون کې د امکانات ورته شته
بله خوشبختانه باید وایم چې اوس الحمدلله د موږ په روختون کې سودې د ناروغانو ډپارټمنټ کې اوس ډیر مغلقه مغلقه ناروغان ته کو او د امکانات یو ساند ازل رو اگر چې کم هم دی او ډیر ساده امکانات خو د موږ دی وارد د پرسونل دی تعهد لکبله او د زحمتونو لکبله موږ شو کولای چې تیرو کلونو کې د مرګ میر اندازه ډیر راټیټکو هغه ناروغان هم چې شفخانه تر کوله خارج ته بتل دی هغه کې به خزيات یعنی تقریبا پس سلو کې دوه ناروغان هم اوس خارج ته نه دی درملنه ته بلکې په همدل تخپل پروختون کې درملنه تر سره کیږي ډیر
چې پیک تاسو تر زیده ماشومانو چې سوځيږي د وقایوي په برخه کې د سیمرجې شته چې د کورونو سره وغږیږي یا د دغه پیخو د مخنیوي لپاره ځینې نور تدابیرونه ول شي
ډپارټمنټ کې موږ ډیر کم پرسونل لرو خپل ناروغانو ته رسیدګي هم ډیر په سخت شرایطو کې او ډیر په مشکل باندې کوو د لپاره موږ سره وخت نشته یعنی اضافه پرسونل هم لرو چې موږ په دې وقایې په برخه کې سم معلومات خلکو ته وړاندې کوو کله کله موږ باید رادیو غانو تلې نو ته به زیا بیا هم ما پرسونل خبرې ده خلکو ته معلومات ورکوه بدبختانه به دوه هم چې په دې باره کې مونږ کم خاص پروګرام نه لرو او دا ډیر ضروری ده
دا ماشومان چې سوزيږي معمولا عمرونه یې کوم کلونه ډیر کوچني ماشومان دي چې د سي نیتن کې ځوانان او نور هم دي
شپږ سل به خفي ساده ناروغان په تیر کلونه کې چې ما کوم خپل دانته ریسرچ کړی دي دوه کلونه کم عمر لري تقریبا په دې کې 500 یو کال شاوخوا کې عمر لري او بیا نور باقي منده دي دینه عمرونه دي
ام دغه ماشومان چې له دوه کلونو کم عمر وي د خو ډیر اکثرا د بي احتیاطۍ دي کورنۍ چې څوک پر دوی باندې مراقبت نه لري که نور عوامل شته
عمده عوامل عمده دي دا هغه ناروغان دي چې مور او پلار د کورنۍ زیاتې توجه ته ضرورت لري او دوی نوی په پخو او یا په خاپوړو باندې شروع کړي وسی کورنۍ ورسره عادت نه چې دا اوس آشپزخانه ته هم راتلی شي تنر غاړي ته هم راتلی شي مور په تنر کې ډوډۍ پخې وړو کې ماشوم روسي خاپوړو کې ریشي او په تنر کې ولېږي او یا هم د سی آشپزخانه ته لړ شي ترمود یا چایبر په دان باندې واړی ځنو نو سودي یا چیرته شودو دیګه راکش کړي وسی او امکانات هم د خلکو کم دي مهاجرتونه دي او نور مشکلات کورونه واړی وسی امکانات د آشپزخانه هم نه وسی دا کوم مشکلات دي چې دا
نه تاسو پرختل راغلی وې دلته یو کانفرنس رابل شو یاست هدف هم دا چې تاسو خپل هغه تجربه له نور سره شریک کړئ چې په کوم شرایطو کې تاسو کار کوي څه رقم ناروغان درملنه کوي په افغانستان کې اکثرا د امکانات د روغتیا په برخه کې ډیر کم په تیر دغه پیښو په ارتباط باندې که په دې اړه د سلندر رڼا واچوي چې څه شو علت چې تاسو غوره کړئ چې راسه دلته
زه په تیرو شپږو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې کانفرنسو ته دعوت شوم آلمان کې او په سویس کې او په انګلستان کې چې په انګلستان کې ماته یو نړیواله جایزه چې دورا جاندکوویچ پرایس په نوم یادې ده او د سرو زرو یو چاړه هم ماته راکړه او بیا په تیر کال په کولن جرمني کې د دعوتمو پروګرام ته او سکال ز دوه کانفرنسونو ته دلته دعوتوم چې یو پرونو په چارلس یونیورسيټي د ټپ فاکولټا کې البته ز دعوتوم چې په هغه کې د خپل ژوند په اړه کې چې د کوم حالاتو کې په افغانستان کې په جنگونو کې څنګه درالو شوې ما سم مشکلات سره مخ شوم او هم درنګ ما کوم شرایط کې فاکولټه ویل ده او بیا چې ما خپل مسلکی ژوند شروع کړی ده او هم داسې دي ټپ دي سودیدون ناروغانو په درملنه کې چې کوم لاس راوړنی او په کوم شرایط کې او د دې مشکلاتو سره ما څنګه مقابله کړی ده نو دې لپاره د دلته دعوت کړم
لمرکه مخې تاسو اشاره وکړه چې تاسو په متوسط ډول ورځ څومره کسان مالجه کوي او یو تاسو په شان باندې یو متخصص دلته په اروپا کې یا په چک یا په بل کې د ورځ څومره ماشومان درملنه کوي کله په مقایسه وی ډول باندې وای چې څومره توپیر دی په دې کې
دا بالکل مقایسه کیږي نه په اروپا کې تیر کال چې په کولن کې یو کانفرنس و یو متخصص واغی په لسو کلونو کې کوم ریسرچ کړي او خپل ناروغان تقریبا یو څل شل ناروغان ول چې مغلق اغه درملنه کړي او زمونږ هر کال زر ناروغان وسی زرو نزکل زیاتیږي د البته په داخل د بستر کې مونږ درملنه کوو
څو کله تاسو الته کار کوي لغه وضعیت د بهیر څه ډول ګوري آیا د سوزیدو پیخي مخ په کمیدو دی او مخ په ډیرېدو دی
په شروع د کار کې چې موږ دغه ډپارټمنټ ایجاد ک نوې شروع شو لکه د یو نوې ام کال نه نو په هغه وخت کې موږ حدود 500 ناروغانو کې په کال کې موږ ته راولل کېدل او اوس دا ضرورت رسیدلی دي نو دا موږ ویلې شم چې د تعداد زیات شوې ده البته دو چنده شوې ده خو یو دلیل دا هم کېدی شي چې اوس موږ امکانات زیات لرو اعتماد د هیوادوالو زیات شوې ده په روختونونو باندې نو د خارج ته نه دي او راځي د موږ روختون ته په موږ باندې اعتماد کوي او موږ درملنه کوو او د خوشاله اوسې اکثریت مخکیم ډپارټمنټ صرف دوه تاخ هم درلودل چې شپارس بستر درلودل هر خبم په یو بستر باندې دوه ناروغان بسترول اوس خوشبختانه سلبیخ بسترې زوار لرو ارمر ناروغ ته موږ دانته بستر ورکول شو صرف هغه مشکلات دی پرسونل چی دی هغه مشکلات شته پرسونل هم کم ده نور زیات امکانات لرو
د کابل د اندرا ګاندی روختون د سوځیدلو ماشومان د څنګه مشر ډاکټر ابو رحمان قاسم ول ازادي رادیو سره په خبرو کې صداقت بابی لهرات په خپل سمس کې لیکلي لپاره حکومت څخه هیله کوم چې نور دې د سولې په خبرو وخت نه ضایع کوي که طالبان رښتیا سولې کوي وربند وکړي جنوري له هلمند لیکلي زموږ له طالبانو او حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په خطر کې وربند وکړي قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د سولې رواني خبرې ځکه به نتیجې دي چې هر لوري دې پر ځای چې ملي ګټو ته پام وکړي خپل امتیازات ته پام کوي کریم شایده له غزنی لیکلي موقت حکومت بیرته د شاتګ معنا لري هیڅ افغان شاتګ نه غواړي شپې جان زدران له خوست څخه لیکلي سیاسي مشران پر نورو غلطیو سترګې پټوي او کړکیچ تلمن وهي محمد عبدالعزیز غالب اخوندخیل له هلمند لیکلي که هر کاندید دومره هڅې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره کوي د سولې لپاره کولی سوله به وختي هیواد ته راغلې وه عبدالواحد مدقیق له لوګره خدای دې وکړي چې د پارلمان د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه ختمه سي د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي باید په ادارو کې په فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښه سي بلوریدونکي چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي د هلمند په ګرمسیر کې د تیر کال په نسبت پر 70% مځکه پنبه کرل سوی له حکومت څخه غواړي چې د تجارت غم یې وخړي او له هلمند ولایت څخه فضل احمد لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ملکي کارکوونکو د تیرو انتخاباتو معاش ورکړي تاسی ازادي رادیو ته غواړیست او اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
شارلوټ ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتې د پولې پروژو د داعش د حضور په اړه د یو روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده د روسي د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 5000 داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي الکساندر بورتنیکوف د سیشن بی پورس د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه اندېښنه وشوه ده شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکو په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره لخپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیا د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پریکړو کې دخیله وي د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولای دا ځکه رادو ته وویل چې متحد ایالاتونه روسیا او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعال ونډه واخلي واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې د خبر رسپانې کې افغانان تل دا ویره څرګندوي چې طالبان بیا واکمنان شي د تیرو اتلو سکلونو په ترڅ کې به تر لاسه شوې دیموکراسي او د شوزو د حقونو مخاوني سي خو رسمانه لیکي په تیرو دوه نیو کې په کابل کې وشزه ووشل شو او په پارلمان کې لانجه را منست شو چې دا د دې لاس راوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینا منګل د وی بریالي متمدن افغاني کامل سیمبول و. دا په خوا د تلویزیون ویاند و او د ټولنیزو رسنیو د وی فعال پټوګه د پارلمان سلاکار و. دا په جرأت وژغېده او په مړانه ولیکل. په روسیو کې دا لیکلی وو چې ژوند ته خطر دی. د می په ولسم چې کله مینا منګل خپل کوره کار ته روانه و لنجدې ډزې پرې وشوي. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډیر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ را څرګند شو. دا سی اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورسپانه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کیږي. ملګرو ملتو د سیشن بې پرز راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان میرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی. په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورسپانه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې تر لاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرنس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی او ویشت کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولی چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولی دي. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځنګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنگ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ پېټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې د ده په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال ځنډول شوی. دی وایي زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وزن. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي و له منځه تللي. نوموړي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړي. ایران له خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړې. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د عراق سره له 1978 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې دورانونکو جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالی شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعه پرته پریکړه وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحانی لخلي ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ وروستوی خبرداري ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
به روحانی وایي د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویلی چې له واشنگتن سره د کړکیش د هواری لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوی دی، خو په وسنیو شرایطو کې نه. د ایران دولتي خبری اژانس د ښاغلي روحانی له خولې وایي وسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبرې وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
اته بجې او 15 دقیقې سوې. په تلوتلو کې اوري چې په کندوز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته پاملرنه نه کیږي او بېوزلۍ ځپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالۍ ځپلو مرستې ویشل سوي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي د دې ولایت پر 340 وچکالۍ ځپلو مالدارانو د 508 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو، او برسیره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دې ولایت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي، ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده، او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخی وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي، ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته 2 بورۍ حیواني خوراک وویشل شوه خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه راست پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، ځکه ډیری وخت خپل سرې ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د دې ولایت کابو 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. دغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر ډبره ټوله په ناکه باندې استخراجېږي، پاکستان او ایران ته وړل کېږي پیسې، ټوله طالبان خلي او دغه ډبره اوس هم د تخار په زور سره روانه ده. بېخي ډېره ډبره، یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې 200 موټره خبره پاکستان ته اوړي خو اوړي. او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي، هغلته یې اتاقونه دي، هغلته یې مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هلته یې درته ځای کوي. وسلام و احترام. زه د بادغیس ولایت د برامرغا ولسوالۍ څخه مستسخه اړیکه نیولې ده حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته. مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي به ازاد یو، بېخي د دا جنګو سره ټیکه ټیکه در بدر یې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شي مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر یې ګډه ورځ خاږي به سر یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مو ګرد سره وشېره. د تږي دي دا روژه مبارک هم دی. از موږ ځان فیر ځای لري چې د ابلیاز د خدای دا کاغذ موږ یو کار را څنګه یو کیمره اوته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسلګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې مخکې با تر باره پاسپورټ راځي، پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي، زموږ وس نشته دی. موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو او زنانن بې عزته کېږي، او با تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې اخیستل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د 4 ورځو نه 3 ورځو نه ورته انتظار کوو او زموږ هم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او مقصد زمونږ دې غږ ته د جواب ووایي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسئ او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته ستاسو خپله خبرونه ده په دې کې موږ ستاسو ستونزې راخلو او له چارواکو سره یې شریکوو. په دې خبرونه کې وار ورکوو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګڼ هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بېلابېلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والي سره ستاسې ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والي حیات الله حیات سره ستاسې پوښتنې او ستاسې غوښتنې مطرح کړم. تاسې به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بېلابېل ولایتونه او بېلابېل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ادامه.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
د کندهار ولی صاحب حیات الله حیات ډېره مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولئ چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب ووایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام راواخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یوه ضروري غوښتنه ده، غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله، السلام علیکم. دا غزل جنی د کندهار ولایت د خچوې ولسوالۍ د بوم د کلي څخه په تماس کې یم. دواړه دلته زموږ لاره بنده ده، د مرکز څخه د کندهار د ښار څخه بیا د خچوې ولسوالۍ پورې حکومت هغه لاره بنده کړې ده. په دغه لاره کې د دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پټ موږ وګړي نه پرېږدو چې بیا په دې مینونه پټوي. دواړه نه مینونه نه شي شته. دلته دوی فقط پیسې غواړي چې کله هغه خلک خانان یې هغو خلکو ته لارې لکوي. هغو ته پیسې په نفر باندې 15,000 کلدارې ځینې اخلي او موږ مسکینان خلک دي، د هغو څخه به پیسې نه وي او دوی نه پرېږدي. نو زموږ دغه خواهش دی چې دغه ازادي راډیو موږ هغه هم د دغه لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي. دوی وایي چې دلته مینونه دي په خانانو خلکو نه پټوي، هغه ته مینونه نه صحیح سیم نشته. او دغه بل ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل اصلي مرزي او خوراکي حالت او پات له منګر دی لار نه ودله کوله. او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې دننه پات دي.
بله ولی صاحب، چون موضوع د سړکانو ده، یو بل اوریدونکی هم دی د شکاپر بازار په سیمه کې، دوی یو ستونزه لري. دغه به مورو چون دواړه سره مرتبط دي، بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
السلام علیکم. زه لاله پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک په باره کې وروره چې دغه شهروال تاسو خبره وکړي. دغه نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې دغه ځوان شمات سو پکښې دغه ځوان دغه پښې تاوان څوک کوي. دغه زرنج خموشور وه، د کور مزدوري وه، خواري وه، غریاني خموشور چې سره وتلی په خواري چې دي د پښه ماته چې مخ په شپهخانه روان کړي. دغه وروره سره سي په خدای سمجې قسم یې چې که سړی پکښې تېرېدلی شي لکه بسته دریاب اوبه پکښې ولاړې دي. وروره دغه ولې غمونه خوري دي؟ دغه شاروال وروره دغه څنګه شاروال دي؟ دوی هغه کار کوي وروره چې دوی جادې جوړوي. دوی هغه کار کوي چې دوی ورور پر هغه باندې وزیر صاحب را تېرېږي، یا پر هغه باندې وروره والي صاحب را تېرېږي، پر هغه باندې وروره مخان جوړېږي، جادې جوړېږي. او دغه شکاپر دروازې یا د نورزو شبر سره کشنی ټوټه به یې پاس بیا نه جوړېږي. دغه وروره زموږ خواهش دي، دغه زموږ پیغام دی، دغه زما آواز وروره ورسوي د والي صاحب محترمو پورې. والي صاحب چې دغه زموږ مشکل دی وروره، دغه مشکل راغف وکړ.
بله والي صاحب، ستاسې جواب غواړم د دغه اوریدونکو په. بله
مننه. اول هغه ګل ورور چې د خاکریز ولسوالۍ نه تماس نیول او د لارې بندېدو په اړوند یې امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتره لاره طالبانو بند کړې، ما انتظاري کړې ده. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې دپاره. موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاصه شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاکریز ولسوالۍ کې تاسو به معلومه وي چې هلته د شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې پنوی کال کې د کال د لمړی ورځ د منځلو د پاره تلار اخلاص کو د څو زرګونو ملوال تلار شو خپل ملي وو چې ول متاسفانه د استوندې مدرلو دي د لار اخلاص نه شو د ورور ته تنان ورکوم د لار به د دوه دفاعي او امنیتی سرخند واکونه اخلاصي او د ټول ولس په مخ په اخلاص وي د شکاپور دروازې نه څه کمرور موضوع د سړک یاد کړل دا یو ټوټه رینګ روډ ورته وای یا بای پاس سړک د دې په وړاندې د سره ما جول سره دا موضوع می تر ټولګه چارو وزارت پورې رسولې ده فقط دې ته منتظر یم چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي ټول د همدې لارې نه تیریږي نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به ان شاء الله دا سړک په اساسي ډول جوړو په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پتیریږي.